دا مشال لړیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې ز ګل ایاز او شاهین ابو نیره درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرو د خبرونه په دوه مینمای کې مزاحیا اونې ز خبرونه پام کاوه هم تاسو لپاره لرو خلومړی وار ورکو شاهین ابو نیره ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نومبر دے وقت پویم خبرونا دا پاکستان پوز پر بیان کی ویلی دی چی دا پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن پاڑ چنار تا رسے دے دے دا ناٹو اتحاد دا دفاع وزران نجمن کرده دا چی دا افغانستان دا فوز دا روزن پا مخبا نور سر تیری استوی او دا عراق وزرازم حیدر العبادی دا اسلامی دور دلی لخوا دا تش پنوم خلافت دا ختمی دو اعلان کرده دے د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز په بیان کې ویلي دي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن پاړه چنار ته رسیدلی دی د فوز مشر ته د سیمې د امنیتي وزې په اړه معلومات ورکړل شو تمه ده چې نن د قبایلي مشرانو سره هم وویني د تېرې جمعې د ورځې د بمي بریدونو نه وروسته احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د فوز مشر دی سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د دوی سره خبرو ته کښېني د احتجاج کوونکو پنځه مهمې غوښتنې دي چې نن به د فوز مشر ته وړاندې کوي دوی غوښتنه کوي چې په ښار کې د امنیت لپاره دې د کور ملیشي ځواکونه وګمارل شي د موجوده انتظامی چارواکي دې له دندې لرې کړل شي د پیښو آزادې پلټنې دې وشي ځپل شو خلکو له دې تاوان ورکړل شي او هغه امنیتي سرتیرو ته دې سزا ورکړل شي چې مظاهره چانو یې ډزې کړې وي ملیشي ځواک وایي چې دوی وایي ډزې کړې وي او څوک یې نه دي په نښه کړې په پاړه چنار کې ځایي خلکو د تېرې جمعې راهیسې په پی ایچ او کې خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او بېګای د وجل شو په یاد کې د شهیدانو شپه لمانځلې ده په پاړه چنار کې د تازه بمي بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان انتقامي وزیرستان ډلې او لشکر جنګوي العالمي منلې ده د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې تېره اونۍ په پاړه چنار کې تر چودنو وروستو پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي د سازمان تېر ماسپخین په خپل خبر پاڼه کې ویلي تېره جمعه د پاړه چنار ولس په چودنو کې د وژل شو په ویر وو د دې پر ضد مظاهره کوله چې ورباندې ډزې وشوې او پکې څلور کسان ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان چارواکي باید سمدستي د دې پیښې د آزادو او مؤثره پلټنو امر وکړي د سازمان بیان زیاتوي چې د پاکستاني حکومت ذمهواري ده چې د بیان او د سوله ییزو جلسو د آزادیو د حقونو درناوی او ساتنه وکړي د ناټو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د فوز روزنې په مخه نور سرتیري استوي خو د امریکا تر پلان شوي اعلان مخکې د اضافي سرتیرو کره شمېر نه دی ورکړې تېر ماښام په برسلس کې تر غونډې وروسته د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل دوی چې اوس شاته ګوري نو ټول پر دې تر ډېره حد سلا دي چې ښایي دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر یو څه په بیړه کم کړی دی دا البته وویل ناټو په یوازې سر په افغانستان کې دوامداره سوله نشي راوستی بلکې دا کار د افغان حکومت په اصلاحاتو پورې تړلی دی
ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامداره سوله نشي راوستلی موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو ښې حکومتولۍ د قانون د حاکمیت د پراختیا د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي عمل وکړي
چارواکي وایي تر تړلو دروازو شاته په پرونۍ غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس د ناټو اتحاد پر غړو د ائتلاف پر ملګرو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د نور سرتیري واستوي تر پرونۍ غونډې مخکې د برتانیا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل لندن به له سلو کم سرتیري افغانستان ته ولیږي امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته له دریو څخه تر پنځو زرو پورې د اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی د اسلامی دور ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی د اسلامی دور ډلې وسلوالو درې کاله مخکې د موصل په هغه جومات کې خپل خلافت اعلان کړی و چې د روانو نښتو پر مهال ویجاړ شوی دی عبادی دا څرګندونې تېر مازدیګر تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا په ملاتړ عراقیو ځانګړو ځواکونو هغه ودانۍ ونیوله چې پکې د پیړیو پخوانی النوري جامع جومات کنډرې دي دا جمعه د اسلامي دور ډلې وسلوالو د جون په 20مه په بمونو وړاند کړی و همدا جماعتو چې پکې د 2016 کال د جون په 9 د اسلامي دوره ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لومړي ځل سرګن شو او د عراق او شام په هغه سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ چې دې ډلې نیولې وې. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر 13 پنجشنبه ویلي وو چې بغدادي د روسیې الوتکو په یو برید کې وژل شوی دی، خو د دې دعوې لا سپیناوی نه دی شوی. سپین ماڼۍ تایید کړې ده چې راتلونکي میاشت به ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو 100 هیوادونو ډلې په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د امریکا د ملي امنیت مشاور جنرال ایچ آر مکمستر 13 ورځ خبریالانو ته وویل له پوتین سره د ملاقات څه خاص ایجنډا نشته، خو ټرمپ به پر هغو موضوعاتو ټینګار کوي چې په اړه یې خبرې کول غواړي. د جی 7 هیوادونو سرمشریزه د جولای په 10 او 8 کېږي. په دې سرمشریزه کې به د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې، د آب و هوا پر بدلون، آزاد تجارت او نورو موضوعاتو خبرې کېږي. او د امریکا هوایی ایالت د ټرمپ ادارې له لوري د 2 اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفري محدودیتونو امر تر عملي کېدو مخکې د دې پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړی دی. دا امر د پېښور پر وخت نن سهار 5 بجو څخه عملي شو. د هوایي ایالت له لوري په غوښتنلیک کې سخت محدودیتونه تر پوښتنې لاندې راوستل شوي دي او دعوه شوې ده چې هغه خلکو ته د استثناء ورکړل شي چې داسې خپلوان لري چې امریکایي شهریت یې ورسره. دغه د مشال ریډیو د خبرونه د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 119.03 روپۍ او 119.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 106.10 روپۍ او 106.10 روپۍ. یو درهم په 28.00 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو سعودي ریال په 24.10 روپۍ او 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او 1.80 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 3.09 ایرانی ریال اخستل کیږي او 3.05 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا د خالی په ورځ به په پېښور او کوټه کې موسم وچ وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 21 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول او د موسم حالات د کرنسی بای درته محمد عمران وړاندې کول. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس ک تاسو فیسبوک خپانه لری خپل شخصي پاڼه لری نو دغه د لاري هم تاسو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه او ټوئیټر تعقیب کوي خوخې کوي او دغه د لاري هم تاسو ټول رپورټونه او خبرونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. که چېرې د رواني کډې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واورئ. د پړچینار خلکو د تیر جمعې د بریدونو او ډزو په غبرګون د شهیدانو شپه نمانځلې، بلخوا د فوج مشر هغه سیمې ته ورغلې دي. یو ځایي اوسیدونکی وایي
چې آرمی چیف د پرچینار غریب مظلوم او کوم جایز مطالبه دي هغه حسن ان شاء الله تعالی الفور او قوري تور باندې حل شي.
روانونه د امریکا د بارنو چارو وزارت د کشمیر یوې وسلوالې ډلې یو مشر د ترهګرو په لیست کې واچو. دا اقدام څه معنی او اغیز لري؟
پاکستان پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر تو ڈال سکتا ہے،
حقیقت کی وجہ سے فرق نہ پڑے گا.
په کوټه کې بخنه غواړم 19 مزایا خبرونه پام کوو کې به خوندوري خبري واوري.
تل د پاره ځان به مخلاص شي له دې شاپینګا. او
یو ګورتا
او ګورتا زما خو ګورتا نه زما کنه.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو ته مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږ نیسئ. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې په پاړه چینار کې د احتجاج کوونکو پر غوښتنې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هغه سیمې ته ورغلی دی. د فوج مشر به احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو سره ملاقات کوي. په ملاقات کې به احتجاج کوونکي خپلې غوښتنې وړاندې کوي. بلخوا خلکو د تیر جمعې بمبي چاودنو او بیا د ملیشا ځواک په ډزو کې د وژل شوو په درناوي د شهیدانو شپه نمانځلې ده. خلک شپه د خار هغه ځای ته ورغون شوي ول چې پکې چاودنې شوي وي. دوی شمې بلې کړې وي. د خار په څلور لاره کې یې علامتي تابوتونه ته وجړل او دواګانې هم کړې دي. نور تفصیل به ته تاریخ ورغځي په دې راپور کې واورو.
ځایي مشر اوزوان ابرار جان توري وایي د احتجاج کوونکو غوښتنه وه تر څو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نه وي ورغلی دوی به پر لت وهلی وي.
ارګنایزر دی یا منتظمین دی ځوانان ته هغه خبرې اترې شروع دي. مو هغه ته پر چنار کړم چې هم راځو باندې خوشن دي. هغه یو امید لرم چې آرمی چیف به د پر چنار غریب او مظلوم عوام کوم جایز مطالبه دي هغه حسن ان شاء الله تعالی تل فور او فوري طور باندې حل
دي. د احتجاج کوونکو پنځه مهمې غوښتنې دي چې د پوز مشر ته به وړاندې کیږي. اوله غوښتنه دا ده چې په ښار کې د کورمې توري ملیشا تعینات شي. بله د انتظامی او امنیتي مشرانو برطرفي غواړي. دریمه د پیښو پلټنې. څلورمه د معایزې اعلان او اخري هغو امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وي. بلخوا په پاړه چینار کې د جون د درویشتمې چودنو او بیا په ډزو کې د وژل شویو په یاد د شهیدانو شپه لمانځلې ده. د جمعې پر شپه ګڼ خلک هغه ځای ته ورغونډ شول چې پکې چودنې شوې وې او د وژل شویو په یاد کې شمې بلې کړې. تر دې وروسته د ښار اوسیدونکو په پی ایچ او کې علامتي تابوتونو ته ماتم وکړو او دعاګانې وکړې. ځایي مشر ملک سراج علي وایي هر کس ورسره په غم ور شریک شو او دا پیښې وغندلې.
مطلب دا دی چې دا خلک حکومت په خلاف پوچېږي. دا خلک په اهل سنت په خلاف پوچېږي. خو بهرحال موږ پوهیو
تیرہ جمعہ پپرلا پسے دو بامی چودنو کے تر دو نیم سو زیات ولسی وگڑتا مغجوبلا وخت دا روستا پر مظاہرہ کون کو د ملیشی سرتیرو پڈزو کے سلور کسان مڑ او دل جوبل شول. ملیشا زوا کوئی پر احتجاج کون کو ڈزے نہ دیکڑی. د بامی چودنو ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکری جنگوی العالمی من لدا. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال راډیو ته تاسو غوږی یې. درنو ودونکو روان اوري د امریکا د بارونو چارو وزارت د کشمیر د وسلوال ډلې حزب مجاهدین مشر سید صلاح الدین د ترهګرو په فیرس کې اشولې دي. دا اقدام پر داسې وخت شوه چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د امریکا په سفر وو. د پاکستان حکومت ویلي واشنگټن دا کار د نوې ډیلی د خوشحالۍ لپاره کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت وسلوال یا سختدریز ډلې په تور فیرس کې اچوي. پښتنه دا ده چې کله یو ډله یې مشر نوم په دې فیرس کې واچول شي نو پر هغه هیواد څه اغیز لري. همدارس دا اقدام د دوو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو څه اغیز لري. د دې پښتنو جواب د یوې وړپی د میرستو. په لاهور کې د سیمهیز چارو پوه حسن عسکری وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځولو کې فرق موجود دی. کچره امریکا یو تن ترهګر ګرځوي نو هغه هیواد پرې بندیزونه لګوي. د دې په خبره د کشمیري ډلې حزب مجاهدین مشر نوم په ترهګر فیرس کې شاملول به څه اثر ونه لري خو نوموړي زیاته کړه.
امریکا په پاکستان پر ایک ڈپلومیٹک پریشر تو ڈال سکتا ہے لیکن اگر یونائیٹڈ نیشن
امریکا په پاکستان سفارتي فشار راوستي شي خو کچره ملګری ملتونه هغه ترهګر ګرځوي نو بیا غړي هیوادونو باندې لازم وي چې هغه بندیز زونه عملی کی. بیا دا غ نامزد تر هغه حوصله شکنی او کی او مرستی ونه کړی. د دې اثرات ډیر پراخوي.
حسن عسکری زیاته کړه چې دا په بنیادی توګه د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي ګام وي. دا یو هیواد خوشحالولو لپاره کوي. د کشمیر ډله امریکا لپاره ګواښ نه دی. بیا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو زده کړو د څانګې استاد ډاکټر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې په ډیرو مواقعو کې سړې تودې راځي. نوموړي د صلاح الدین نوم د ترهګرو په فهرست کې شامل شاملولو په اړه ویل
تروریزم خورون کی ریاست وای دا خطر هم بعضو کات راځي وری چې د دنیا لوی دهشتګرد چې دی اغي یا پاکستان کې نیولې شوې دي یا مړ شوې دي یا پاکستان په تګ راتګ اغي شوې دي کلا قبایلي سیمه کې کلا غټ خاریو لکه کراچۍ کې آتا کې اسامه اعتماد چو.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه چې د حزب مجاهدین مشر لپاره به ګران شي چې په پاکستان کې پاتې شي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای کچاري امریکا پاکستان ته وای چې صلاح الدین حواله کړي نو دا به جدي خبره وي. د زیاته کړه
تاسو مخکې د سعید لیدلې دی چې هغه باندې دغه وشو هغه هم عالمي دهشتګرد دغه شوی دی او هغه عدالت ته لاړ شي کیس پی وشي عدالت وایي چې ثبوت راړې ثبوت نه هغه به خلاص شي نو هغه ته هیڅ فرق نه پرېوش. هغه یو بل تنظیم جوړ کو او د هغې مشر دی او هغه رفایي کارونه اوس کوي نو هغې باندې د ته به مې هیڅ فرق نه پرېوزي. ما ته داسې لګي نه. ما خو خیال دی دا یو داسې مودي خوشحالېدو د پاره چې جی ته راغلی دومره نو یو سړی وه په درته دغه کو کنې د دې په ځمکې باندې یا حقیقت کې وایي فرق نه پرېږي.
د پاکستان حکومت هم تیر کال شاوخوا د 200 نه زیاتو ډلو باندې بندیز لګولې وو خو کارپوه حسن عسکری وایي چې په دې لړ کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي. حسن عسکری په دې اړه زیاته کړه
اور تنظیم کو بین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں بین ہو.
پر وہ تنظیم د بندیز لګولو معنی دا نوی چې پر مشرانو به هم بندیز وي ځکه د پاکستان قانون په دې اړه مبهم دی. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونه شپږ میاشتې او یا یو کال وروسته له یو بل نوم سره بیا فعالیتونه شروع کی. د پاکستان په قانون کې کمی او خرابیانې شته.
پاکستان کے اپنے لا کے اندر کمی یا خرابی ہے.
کارپوهان په دې اندي پاکستان لپاره د چي د ترهګرو تنظیمونو او ترهګرو پر ضد داسې ګامونه پورته کړي چې نور هوادونو ته د تنقید موقع ورنکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو دونکو په کوټه کې د امنیتي سرتیرو لخوا د سایبر کرایم په تور کې نیول شوی ځای خبریال ظفر اسکزی د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای ته سپارل شوی دی. بلخوا د خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو د ظفر اسکزی نیول په سختو ټکو کې غندلې او له حکومت یې د خوشي کولو غوښتنه کړې. تفصیل ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې یو ځایی عدالت تیر ورځ د خبریال ظفر اسکزی په اړه د پلټون لپاره وای فای ته نور شپږ ورځې وخت ورکړی دی. عدالت دا ګام د غوروسته پورته کړی کله چې د پاکستان د پلټنې په مرکزی اداره اف ای ای کې د ظفر اسکزی په ضد د سایبر کرایم لاندې مقدمه شوه. په مقدمه کې پر ظفر اسکزی تور لګېدلې دی چې هغه پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ځینې داسې لیکنې یا شیان شیر کړي دي کوم چې د پاکستان د یووالي او د امنیتي سرتیرو په ضد وو. ظفر اڅکزی د کوچنی اختر څخه یو ورځ لمخه هغه مهال په کوټه کې د امنیتي سرتیرو لخوا په نیمه شپه کې نیول شوی وو کله چې دی په خپل کور کې ویده وو. پر دغه پیښه باندې خبریالانو د بیلابیلو ډلو یا تنظیمو لخوا غندنه شوې ده. په دې ترڅ کې تیره ورځ په کوټه کې یو غونډه هم وشوه. په غونډه کې د ورځپاڼو مدیرانو د خبریالانو د اتحادیې مشرانو او د پریس کلب منصبدارانو ګډون وکړی. په غونډه کې غوښتنه وشوه که چیرې یو خبریال هم په یو جرم کې تورن وي نو د هغه لپاره پکار دی چې لومړی امنیتي ادارې د خبریالانو د مشرانو سره تماس ونیسي او په کومه طریقه چې ځایي خبریال ظفر اڅکزی د خپل کور څخه په نیمه شپه کې پورته شوی او په ښځو او ماشومانو کې چې څه ډول ویر خپره شوی ده هغه د سختې غندنې وړ ده. په غونډه کې پریکړه وسوه چې په دې ترڅ کې به ډېر ژر د خبریالانو یو پلاوی د جګپړو حکومتي او فوجي چارواکو سره ویني چې موخه یې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي. بلې خواته د پاکستان د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک لخوا هم د ظفر اسکزی د نیول کېدو غندنه شوې ده او د حکومت څخه په یو بیان کې سم د لاسه د ظفر اسکزی د خوش کولو غوښتنه کړې ده. دغه ډول دلته په کوټه کې د اف ای ای د یو چارواکي په وینا چې دوی په کال 2018 کې د سایبر کرایم لاندې 12 کسان نیولي او نږدې 6 کیسونه داسې دي چې د هغو پلټنه لا اوس هم روانه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خبریالانو د ساتنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په کوټه کې نیول شوی خبریال ظفر الله خان اسکزی دی زر تر زره خوشی کړی دی. یاد صوبې خبریالان خپل ځان خوندي هم نه محسوسوي. پر دې موضوع ته عبدالحی کاکړ دا رپور اورو.
نیویارک میشته سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د زیارت ورځ په بیان کې ویلي چې څلور ورځې پوره سوي چې د کوټي د اردو ژبې ورځپاڼې قدرت خبریال ظفر الله خان استکزای ملیشا ځواکونو له خپل کوره وړی دی. سازمان پر چارواکو د هغه ژر تر ژره د خوشي کولو ژغ کړی دی. د خبریال پلار او د قدرت ورځپاڼې مشر نعمت الله استکزای د زیارت ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ادا وکړه چې د جون په 15مه نیټې سهار مهال پر کور ملیشا ځواکونو چاپه واله او ظفر الله خان له ځان سره یوړ.
دا په چې سهار باندې شپږ بجې باندې کور باندې چاپه راغلی او تقریبا نه ګاډي نه وه. باقي ټیکسي ګرځ زیات ورغی چې څلور پنځه کسان ساده ورغی شو نو هغه یقین نه ماته ور دروازه ته ماته ور دمه څنګه چې کولې الګ زموږ دروازه خلاص کړي دوی دوه منټه ورې چې زه پر مشکله خلاص کړم سی واري هغه باوجود دې هغه موږ نه منله به سر څه وه هم نه څه کولې د کور د سپورت خو ورګ دې سره ستنه هیڅ نه سور سره دې مو سره خبرې نه هغه خبرې موږ د کلې نه یو ام بس یو دم وال شو چاو فشل دی وخت مې تیم څو چې سټرال چې څو یې په خپل کې دي او زما ویلي قدرت نه دی قدرت دی هغه خورکې دی ډیر وای هغه ته وایي نو څه چې په ماته مسله خو شه زه پر مشکل سره هغه مې سی والا دی نو سی والا کله چې خبره راوړي
مشال رادیو د پیش پاړه د ملیشیا ځواکونو د صوبای حکومت هدرز معلومون لپاره د ځواکونو ویاند خانواسي د وزیر اعلی ویاند انوار الحق کاکړ د صوبې داخله چارو وزیر ظفر راز بوکټي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسوا. البته د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار رضا بړیڅ سره د ټلیفون لارې رابطه وسوه خو هغه له پیښې ناخبري وشودله. نعمت الله سکزای دا کوي چې د ملیشیا ځواکونو له مشرانو سره په وار وار لیدلی خو هغه کله د ظفر الله نیولو انکار کوي کله وایي ژر به اخلاص کړي او کله بیا وایي اسلام آباد ته انتقال کړی دی. د ظفر الله خان د نیولو د واجب په اړه د خبریالانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست نعمت الله سکزای په حواله وایي چې زوی یې ځکه نیول سوی چې هغه پر ټولنیزه میډیا داسې لیکنې کړي چې پکې پر امنیتي ادارو تنقید شوی وو. د ظفر الله سکزای د راخوشکول لپاره د بلوچستان د خبریالانو سازمان هم فعال سوی او د بلوچستان یونین اف جرنالیست مشرانو د زیارت په ورځ یو ځانګړې غونډه وکړه. د سازمان مشر خلیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ظفر الله سکزای نیول لومړی پیښه نه ده بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان تښتول سوي یا وژل سوي دي.
بلوچستان کې نو پر پاکستان سره ډېر زیات صحافیان شهید شوی دی. ټارګټ کلنګ کې تقریبا 30 سے زائد تھے. نو خطرات ہر خواصے دی چاہے اگر مذہبی ملیٹنٹس دی یا الگی پسند ملیٹنٹس دی یا حکومتی ادارے دی اگر صافیان تے مطلب نو کراوڑی نو دار دیر زیاد خطرات دی کم خطرات مجھ سامنا کرو.
پبلستان کی لچد پاسا یہ ویل سے ذرائع سی نہ امنی زیادہ سبھی او دبلستان خبریالانو سازمان پخوانی مشر شہزادہ ذوالفقار پوینا په داسې حالاتو کې خبریالان په ډېره ویره کې کار کوي او د رسنوی ازادي زیاته محدود شوی ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
مشال ریته تاسې غوږی درنوونکو په د پاکستان په کمی اسمبلی کې د سرحداتو او قبایلی چارو کمیټه سفران د قبایلو ټولو سیاسي استازو ته د ریواج اکټ یا قانوني مسوده په اړه د وړاندیزونو ورکولو بلنه ورکړي. خو د قبایلو استازي وایي د ریواج پر ځای د حکومت د نور پاکستان قوانین تر قبایلی سیمو وغځوي. بډوال کاکړ نور تفصیل سره.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو او سرحدونو په اړه جوړې قائمه کمیټې له قبایلي سیمو د پارلمان غړو ته ویلي چې د ریواج اکټ په اړه دي خپل وړاندیزونه اور وسپاري. یاد کمیټې دا پریکړه د تیر جمعې په ورځ په تر سره کړې غونډه کې کړې ده او وایي چې په دې غونډه کې به د قبایلي سیمو ټول استازي ګډون کوي. خو د قبایلي سیمو یو شمیر استازي وایي دوی یوازې د دې په حق کې دي چې په قبایلي سیمو کې هم د نور پاکستان غوندې قانون عملي شي. له باجوړه د پارلمان غړي او له واکمن مسلم لیگ نون ډلې سره اړه لرونکو شهابالدین خان مشال رډیو ته وویل حکومت که د قبایلي ولس ژوند بدلول غواړي نو د اف سی آر او ریواج اکټ دواړه ختم کړي.
دومره ستونزې مونږ کوونو په کار چې ریواج اکټ په نوم باندې داسې لاغو روشي نه ځکه چې دلته د خلک دریف الله لاندې ژوند تیری آلریډي که جرګه فیصله په قاتل باندې وکړي نو په هغه باندې پاکستان پینل کوډ لاګو کیږي. دغسې که سیول کیس راشي نیچر کیس راشي جگہ کو فیصله وکي او بیا د کریمینل پروسیجر کوډ او سیول پروسیجر کوډ لاندې پاغي باندې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ هغه دفعات لګي نو دلته ریب لورلا الریډي ایکسټینډ هغه دلته چې وکیل او د دلیل حق نشته ده نو غواړو چې موږ دې نه خلاص شو دا ریواج چې کوم دې د پوهه باندې لاګو شي
په قبایلی سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې نادیا اورگزی وای د پاکستان عام قانون له اف سی آر او ریواج ایکټ څخه ډیر بیل دی دا وای حکومت باید د ټولو ستونزو د هواري لپاره له یو مخه د نور پاکستان غونډې قانون په قبایلی سیمو کې هم عملي کړي
سیار او ریواج کوم دا ایکټ دی ڈی کے اور نان ملکم قانون دے دغه کې غټ فرق دی کنه ایف سی آر له سره کوم سره پوره پاکستانیانو نیو اغه بلا خبره ده چې شناختی کارت جوړیږي پاسپورت جوړیږي خو گورنمنٹ لیول بنے مو ایکسپٹنس نشتا دے خو پکار دے اگر شناختی کارڈ مو تو رکھے مو تو پاسپورٹ رکھے بیا خو پکار دے سر مو ہم مطلب پاکستان لا ایکٹ کے مطابق پاکستان ایکٹ التہم شامل شی تو آر یو شے برابر بھی قانون رٹ بھی برابر بھی اور دفعہ میں جڑا فریاد دے یا انیکولیٹی خبر رکھوں دا خبر ہی ختم شی
د سیفران کمیټی راتلونکي غونډه تر اوسه نه اعلان شوی دا په داسې حال کې دی چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي لا هم د دې سیمو د راتلونکي په اړه په یو خوله نه دي یو شمیر کسان وایي چې دا دې په خیبر پښتونخوا غډي کړل سي او نور بیا وایي چې هلته دې اف سی آر ختم کړل سي خو د قبایلي سیمو جوړش دې پر همدې حال پاتې سي او یا دې هم بې له صوبا او یا ځانګړي کونسل ورکړل سي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو اوریدونکو د ناتو غړو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو تازه اجمنی کړی دی خو په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه هم کړی ده د دې اتحاد د دفاع وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان د امنیت په اړه بحث وکړ چې نور تفصیل یې د احمد تکل په دې راپور کې ورو
د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل خو لکه څرنګه چې د ناتو عمومي منشي وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناتو لغړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې تمه کېده چې امریکا او د ناتو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي خو د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغه اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي ماته زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالد ترامپ وکړي د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده نو ځکه د ناتو غړو منلې ده چې له 2018 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي ستولټنبرګ وویل د ناتو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو هوایی ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي خو ستولټنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي ناتو په یوازې سر افغانستان ته دوامداره سوله نشي راوستلی موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو ښې حکومتولۍ د قانون د حاکمیت د پراختیا د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي عمل وکړي ستولټنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسیدای شي خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز ترلاسه کولای شو مستقیمه رابطه شته طالبان به تر هغه وخته خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلای شي نو موږ باید اوسنۍ ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، په روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د ناټو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي، او زیاته کړه چې امریکا او د ناټو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته تاسو غواړئ درنو اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین درې نیو بجې شاین بونې ری هم را سره په سټوډیو کې ناشته، نو له هغه نه بده خبرون لنډیز باور. د دې وخت مهم خبرونه، د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوان نن پاړه چنار ته رسیدلی دی. د فوج مشر ته د سیمې د امنیتي وزیر په اړه معلومات ورکړل شوي دي او تمه ده چې نن د قبایلي مشرانو سره وویني. د تېرې جمعې د ورځې د بمبې بریدونو وروسته احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د فوج مشر د سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د دوی سره خبرو ته کښېني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې تېره اونۍ په پاړه چنار کې تر 14 وروسته په مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دی وکړي. د ناټو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د فوج روزنې په موخه به نور سرتیري استوي، خو د امریکا تر پلان شوي اعلان مخکې د اضافي سرتیرو کره شمېر نه دی ورکړی. سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې راتلونکي میاشت به ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو 20 هیوادونو ډلې په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو درې کاله مخکې د موصل په هغه جومات کې خپل خلافت اعلان کړی و چې د روانو نښتو پر مهال ویجاړ شو. د امریکا هوایي حالت د ټرمپ ادارې له لوري د شپږو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفري محدودیتونو امر تر عملي کېدو مخکې د دې پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي د 20 لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې په راتلونکي سرمشریزه کې به د آب و هوا په اړه د پیرس موافقې پر اهدافو ټینګار د غونډې له مرکزي موضوعاتو څخه وي. او په شام کې یو سارونکي ډله او پوځي چارواکي وایي د امریکا په ملاتړ ځواکونو د اسلامي دولت سخدریزي ډلې تش په نوم پلازمینه رقه په بشپړه توګه محاصره کړې ده. شاهین بنری چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوند خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غونډ ملکي طوفاني بارانونو له وجې په مختلفو سیمو کې د کورونو چتونه د بجلی تارونو غورځېدو او د کمرو پرېوتو له وجې نه یوازې ځاني نقصانونه شوي دي، بلکې یو شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. ادارې وایي د اسلام آباد په شمول په لویو ښارونو کې په سړکونو د بارانونو اوبو جمع کېدو له وجې د ټرافیک نظام هم متاثره شوی دی او خلک په ګینټو ګینټو په سړکونو ولاړ وي. ادارې مخکې لیکي د حکومت او موسمیاتو محکمې لخوا د خبرداري نوټس جاری شوی و، خو ولس دې اړخ ته توجه ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې کله موږ ته د اوبو ضرورت وي نو هند زموږ د دریابونو اوبه ودروي او اوس په زیات بارانونو کې اوبه راپرېښي دي، د څه له وجې ملک د سیلاب یاره ده. ادارې په وینا چې د اوبو د وتو د ښه نظام د نشوالي له وجې یو شمېر مسلې رامخته کیږي. په داسې حال کې نه یوازې حفاظتي انتظامات خپلول پکار دي، بلکې حکومت د ممکنه نقصانات کمولو لپاره اقدامات هم وچت کړي او وړاندې د امدادي ډلې د متاثرینو مرستې لپاره تیاری ساتي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غونډمل کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، خو که چېرته د بارانونو سره د ګرمې زور کم شوی دی نو هلته ورسره لوی سړکونه د تالابونو منظر وړاندې کوي. ادارې وایي د بشکال په بارانونو کې د پاکستان اولس ته د حادثو، په دریابونو کې د سیلاب راتلو، په سړکونو د ګاډو د ښویېدو او بجلی د بندېدو غوندې مسلو مخه وي. ادارې په وینا چې په تېر کلونو کې هم د بارانونو په موسم کې یو شمېر پېښې رامخته شوې وي، خبر دا وي چې دې کال اولس خپل احتیاط وکړي چې د حادثو نه بچ پاتې شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د سپریم کورټ لخوا نرخزیانو ته د برابرۍ او آئینی حقوق د ورکولو تاریخي فیصلونه په سفرزانه جان هغه وړومبۍ نرخزی دی چې په پاسپورټ کې د نرخزیانو بله خانه شامله ده. ادارې وایي چې دې کال په وړومبي ځل په سرشمېرنه کې د نرخزیانو شمېرنه هم شوې ده، خو ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د شناختي کارډ کمی ادارې لخوا په شناختي کارډ کې نرخزیانو ته بله خانه مختص کولو باوجود نن هم نرخزیانو ته کمی شناختي کارډ په ترلاسه کولو کې یو شمېر خنډونه دي. ادارې په وینا چې نرخزیانو په مشکلاتو کې یو دا هم دی چې هغوی خپلو کورونو سره تعلق نشي ثابتولی او خپلې کورنۍ یې هم نه قبلوي. ادارې زیاتوي چې تیر کال د دې پر ضد په تشدد کې هم زیاتوالی مخې ته راغلی و. موجوده ملکي نظام په دې کې ډېر نرخزیان ناکامه هم کړل چې پکې د علیشا په هسپتال کې د مرګ نه واخلي. د دیوانی د ایچ آی وی ایډز له وجې د ډن په یو ډېر مړه کېدو ته هم پرېښودل شامل دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د نرخزیانو په حقونو کار کولو لپاره ضروري ده چې په جامع پالیسیانو کار وکړی شي او عملي ګامونه اوچت کړی شي.
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته مو کتنه کړی ده. برتانوی ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې پر هغو لکونو ماشومانو لیکنه خبره کړي چې د خونځي عمر ته رسیدلي خو سکولونو ته نه ځي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د افغانستان په جورجان کې پر یوې ولسوالۍ برید کړی دی او حکومتي سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکولونو د عمر له 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي، اوس حکومت د مسلې ته د تعلیمي بحران په توګه ګوري. پاکستانی رسنۍ د تعلیم لپاره د لږ بجټ مختص کولو له وجې په سیاسي مشرتابه نیوکې کوي او وخت په وخت پرې لیکنې خپروي چې پکې دا مسله د هیواد د بقا لپاره د ګواښ وړ بولي. ورځپاڼه لیکي چې د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مرستو په اړه بیلابیل ټي وي چینلونه معلوماتي خپرونې کوي چې په خلکو کې بیداری پیدا کړي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې هلو ځلو اثر دا دی چې اوس په دې مسله بحثونه کیږي او سیاسي مشرانو دا ستونزه په خپلو اولینو ترجیحاتو کې شامله کړې ده. حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړي، خو په دې کې د ماشومانو او والدینو تجربات ډیر کم مخې ته راځي. بلخوانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو دوو ډلو چې له داعش سره ملګري شوي د دې هیواد په شمالي برخه کې یې 10 حکومتي جنګیالي او نور ګڼ شمیر عام خلک وژلي دي. ورځپاڼه لیکي دا ورستي بریدونه څرګندوي چې داعش د افغانستان په شمال کې ورځ په ورځ مضبوطیږي. یاد وسلواله ډله د طالبانو او افغان حکومت سره په داسې حال کې جنګیږي چې طالبان د افغان حکومت سره هم په جګړه اخته دي. د جوزجان ولایت درزاب ولسوالي چې د داعش له فعالیتونو سره مخ ده، له یو روغتون نه یې 15 ناروغان د ولایت مرکز شبرغان ته بوتلل شو، خو چارواکي وایي چې دغه ناروغان په لاره مړه شول. د یاد ولایت د وادي ویان محمد رضا غفوري نیویارک ټایمز ته ویلي چې داعش د 500 بسترو دغه روغتون تباه کړو چې له وجې یې ناروغان په وتلو مجبور شو.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم یو رپورت لرو. په نړۍ کې د رینسم ویر په نامه یعنی تاوان اخستو په نامه سایبر حملو یا انټرنیټي بریدونو له وجې ګڼ شمېر هیوادونه متاثر شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات اوکراین اغیزمن شوی دی. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په دې لړ کې په امریکا کې پلټنې شروع کړې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی دی چې د یوې وړوکې دمې وروسته تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی په امریکا کې میش د روسي سایبر یا انټرنیټي امنیتی کمپنی کاسپرس کی کارکونکو نه پوښتنې کړې دي. دا پوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د کمپنی په اړه پلټنې روانې دي. دا راپورونه تر مخه د اف بي آی ایجنټانو په ګڼ شمېر ښارونو کې د کاسپرس کی کمپنی سره کارکونکو کورونو ته ورغلي او له هغو نه پوښتنې ګروېزنې کړې. رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې په دې کې د لټون وارنټ شامل نه و. بلخوا کاسپرس کی کمپنی په یو بیان کې ویلي دي چې په هغو لګېدلي تورونه بې بنیاد دي او په دې لړ کې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته. دوی زیاته کړه چې کمپنی چرې هم د انټرنیټي جاسوسۍ لپاره کار نه دی کړی او نه یې حکومتونو سره په دې لړ کې مرستې کړي. خو دوی وایي چې د امریکایي چارواکو سره به په پلټنو کې هر قسمه مرسته کوي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې د راپورونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې د رینسم ویر یعنی تاوان اخستو سایبر حملې شوي دي چې له وجې یې ډېرې زیاتې کمپنۍ متاثره شوي دي. کاسپرس کی کمپنۍ ویلي چې د اف بي آی ایجنټانو د جون په 28 نېټه د دوی یو شمېر کارکوونکو نه پوښتنې کړې دي. تېره میاشت د سینټ د استخباراتو کمیټې ته ویل شوي ول چې کاسپرس کی کمپنۍ داسې سافټویر کاروي چې باید پلټنې ترې وشي. د امریکا سینیټرانو اندېښنې ښودلې وي چې کېدی شي روسي چارواکو د کاسپرس کی کمپنۍ مصنوعات په امریکا کې د سایبر حملو لپاره استعمال کړي وي. د یادې کمپنۍ مشر ایګین کاسپرس کی ریډیټ سره په مرکه کې ویلي دي چې د سینټ کمیټې په وړاندې حاضرېدو ته تیار دی چې د کمپنۍ په اړه اندېښنې لري کړي. د یادې کمپنۍ مشر چې په ماسکو کې ژوند کوي د روس شتمن کس دی او په خوا یې د روس د فوج سره کار هم کړی و.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کو تدی لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاره خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړیدا تاسو غوږی درنو اوریدونکو په 400 کې یو داسې کرکټر دی چې په خی او چپ دواړو لاسونو تیز بالینګ کوي. یاسر جان دا مهال په لاهور کې د یوې لوبډلې غړی دی. د مشال اړیدوی چې اصلا د 400 د تنګی دی خو په پینډې کې لوی شوی نو ځکه د پنجاب له لوري لوبیږي. د هیله مند دی چې ډېر زر به پاکستان ملي لوبډلې غړی جوړ شي. شبیر احمد جان د سره خبري کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دا 400 ضلع تنگی تحصیل شیرپو کلی سره تعلق لرونکي اثر جان چې دا وخت د پاکستان کرکټ لیگ لاهور قلندر لوبډل لخوا دا تیز بالر په هیڅ لوبیږي وای چې دا کرکټ په دنیا کې په نړیواله کچه صرف یو د سریلانکا سپینر بالر دی چې هغه په دواړو یعنی په خی او گسمټ پاتې بالینګ کولی شي. ادا چې کله دوی قومي ټیم ته لاړ شي ندی به د نړۍ دویم بالر او لومبه تیز داسې بالر شي چې په دواړو مټونو یعنی په خی او په گسمټ باندې د 1500 کیلومتر رفتار سره بالینګ کولی شي. د خپل دغه صلاحیت پړه یا سرجان مشال لیډو ته وای
زما چې کوم بیسیک شیز ده کرکټ کې زما پہچان ده فاست بالینګ ده. زه په دوان بال لاس باندې فاست بالینګ کوم. الله پاک یو دا خاص صلاحیت راکړی مال ډالپنډي ریجن 2015 چې کوم ریجن کرکټ او آل پاکستان پی سی بی چې کوم انویسټ کړو آی کې ما 5 ورس سپیل کړو لاهور ریجن خلاف او ما په دوان لاس باندې سپیل کړو.
دی وای چې د کرکټ قانون دوی ته دغه اجازه ورکوي چې په دوانو اړخونو باندې بالینګ وکړي ولی د میچ دوران به د امپایر نه د هغې اجازه تخلي. یاسر جان وایي چې راتلونکي میاشت انګلینډ ته هم روان دي او چې راشي نو ته مې څرګنده کړه چې قومي لوبډلې لپاره به د دوی انتخاب وشي.
زمونږ انشاءالله چې کوم پروګرام دی دا عمده میاشت کې دننه دی دوی مال سیټ اپ کړی. هلته
یاسر جان وایي 400 تنګي کې پیدا شوی دی ولې د ډېره وخت راسي په پنډ کې اوسیږي نو لوبه د پنجاب له اړخه کوي. مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې د خپلې لوبې په حق له یاسر جان وایي
کرکټ باره کې زما چې کوم پہچان دی لاہور کلندر سے زمہ کنٹریکٹ شو ان شاء اللہ دے بل پی ایس ایل کے بعد زمہ چانس پورا لو بیدل زمہ چھ کم کرکٹ بیس تے اور اول پنڈی ریجن دے لاسٹ اکتوبر کے لاہور کلندر یا خان کڑے پورا پنجاب کے نو دا آغاز نہ لاہور کلندر والا زمہ سلیکشن ہو
یا سر جان دا خیبر پختونخوا حکومت نہ غختنہ وکڑا چھ پختنو زوانانو تا دا رنگ اکیڈمی او دا میدانونو سہولتونو ورکڑی نو دی بہم پنڑی والے کچا دا خپل ملک او قام نم روخانہ کڑی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک باندې هم تاسو زموږه رپورټونه کتلی شئ تازه خبرونه کتلی شئ او هغه د لاري تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ خوندوري ویډیوګانې هم پکې موجود وي په موجوده حالات باندې چې کوم سره وان دي په دې اړه هم تاسو د فیسبوک د لاري خبرې دي شئ کچاري تاسو خپل فیسبوک شخصي پاڼه لري نو د مشال رادیو چې کوم رسمي پاڼه ده هغه تاسو خوخه کوي او هغه د لاري تاسو ټول پروګرامونه او ویډیوګان تازه ویډیوګان تاسو کتلی شئ. درنو دونکو د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې و چې په دې نمای کې تاسو لپاره اونیزه مزاحیا خبرونه پام کوه تاسو لپاره لرو د دې پروګرام جوړونکو امال الله ناصر دی او د سره زمنګ نور همکاران هم شامل دي. نو راځي چې درنو اوردونکو د خبرونه په ګډه وو.
السلام علیکم ګرانو دوربین پلاس کی د اختر پمیاشت پسې سرګردان او اوریدونکو ګورګین مرچکه هم شاو خواګوري چې کېدې شي میاشت ویني بلکې پروند خولاړم د پیخور اغه مسجد مبارک ته چیرې چې د ټولې نړۍ نه وړاندې میاشت لیدل کی یار ډیر پریشان شوم خو میاشت می اون علی ده بیا می ویل چې چلو یار دا خلک خو اکثر په یو بجوینی ځکه خو وایي چې رانجه لګوئ نسوار کوئ دا دواړه شیونو سترګې تیزوي خلک په هغه غټو دوربینانو کې میاشت نه ویني او دوی د رنجو په طاقت او د نسوارو په برکت دوی ورځې وړاندې لا وویني بلکې کله کله خو یې د سعودي نه هم وړاندې لیدلې وي. خیر په دې خبرو به ګوتې نه وو ولې چې چا هم په دغو خبرو ګوتې وهلې هغه یا خو په کور کور دي او یا بیا له هرې خوا نه ټکور ټکور دي ځکه نو زه دعاګانو ته او دعا به دا کوو چې الله درزي مهربانه کي خدای دې وږي چې زموږ جامې پرونو سترګو ګنډلې وي په پټو نه الله دې کسابانو ته احساس ورکړي چې یوارې یې په روژه کې غوښې ګرانې کړي وي چې اوس یې بیا په اختر کې ډبلې نه کي الله دې مٹھایانو والا ته پزړی کی دا خبر اور واچوی چې مٹھایانی په اصلي غړو کې پخې کی په موبلای لکیه پخکړی نه وی د بسکوټونو والا او ته دغه دعا کو چې د کال 2014 سم کی کو نه راوړي دا جی نه وی چې د کال 2014 سم کی کو نه را باندې خرج کړی وی هغه کی کو نه او بسکوټونه چې کوچی او غړی مونګکانو او مچانو وړي وی او شملې مونږ ته را پریخي وی نوگرانو او پزنانا او مردانا سامانونو پسی پا بازار کی سرگردانو ملگرو تو تکی تلی دا بازار تا نن با مونگ دا بیلو بیلو دکاندارانو مرکی او درکی تاسو تا نیغ پا نیغ درخ کارا کهو نور تا وگ او سپگ میشه.
نوګرانو قدرمنو اوریدونکو زه دا وخت د ملک ناپرسان په لوټمار چوک ولاړ یم چرته چیرانی مونږ ټوله ببر سرونه خالی جیبونه سپین سترګې او ژړ غاښونه حیران او پریشان ولاړ دي. یو خواته پړنګ دی یعنی دکاندار او بل خواته ډنګ دی یعنی کور ودانه څه به کوي او څه نه راشي چې ورشو دې ګراک ته چې څه وایي ورور ولې داسې حیران او پریشانه ولاړې
زړه می غواړي چې یو وارې دې په دې پوزه چک در ولګوم بیا دې په لاس چنګک در ولګوم بیا دې تر ویښتانو ونیسم سره ودي سرخوم ودي سرخوم او ور اړتاو دې کوم د هغه کساب دکان ته چې قیمت درنه جوړه کړي او بیا دې کیلو په زر روپۍ خرڅ کړي لکه پر ما چې یې خرڅه کړه
او هو ته دومره په غصه ولی یې خو پوښتنه مې درنه وکړه پکاڼه خو مې نه یې ویشتلې
هو ورشي ورشي اله مکاڼې راوړې او ما پکاڼو وړې یا به زخمي شمه هسپتال ته به لاړ شمه د یو څو شپو دپاره او یا به ګور ته لاړ شمه د تل دپاره ځان به مې خلاص شي له دې شاپینګا
یو یو ګور ته
ګور ته ځم خو کور ته نه ځم که نه
اخر ولی ولی ولی
وای ولی ولی هر څه دومره ګران دي چې یا خو یې وزیران اخیستلی شي یا یې بیا ټیکهداران ډاکوګانې اخیستی شي یا غوکاران شریفان خو بس زما رنګه وازه خوله سپین سترګې او زیړ غاښونه به ولاړ وي او سټه به ګروي که نه
یو یو دا سټه بیا ولې ګروي
بس دا نو د لوډ شیډنګ مهرباني ده سرمایه داران خو جرنیټرې او شمسیانې لګوي هغه خپلې ماشې او مچان زموږ د غریبانو خوا ته را ټرانسفر کړي نو څوک چې ماشې په سټه کې چیچي هغه به سټه ګروي او څوک چې په ځیګر باندې چیچي نو ځیګر به ګروي که
نه نه نو دا جرنیټرې خو یې په کور کې وي چېرته چې دوی د باندې د کور نه راوځي بیا دا ماشې او مچانې نه خوري
نه تو تکو ماشی او مچان خو زمونږ رنګه بی وقوفه نه دي چې هر څه خوري چې نه حلال ګوري نه آرام نه مالټې ګوري نه عام هغوی اول وینه چې کوي د دې اکثره سرمایه دارانو په وینه کې خو یا شوګر ډېر وي یا بیا کلسترول زیات وي یا د کمیشن زیاتوب وي یا بیا د رشوت ځکه د هغوی وینه نه خوري وایي زمونږ نسل خرابیږي بس نو لکه ایساک مار دویم په مونږ پسې چاړه راخیستې د خوري مو سرکار موم خوری او خرکار موم خوری
ای مچره تا دا مچیری پریگ دا دارا تو ویا چه دا گرانی دوم را سیوا ولی شوا
بس نو ای اختر را روان ده یواری روجه را روان و اوس اختر را روان ده بیا با وای بجت را روان ده بیا وای حج ده بیا وای لوی اختر ده کل در نوی کل پا ناموی
بس بس بس
اوهو ته فکر مه کوه د سینسر په پالیسی پویمه که نه د دوی سوټی دی او زمونږ تندی دی نو زغمو به یې که نه
اخه ته د دې یوه سوال ځواب راکړه
نو 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 مفت کار نه کومه یو جواب یو کیلو غوښه د دی مخامخ کساب
یو یو دا سړی څه وایي د رپورټر نه رشوت
یو 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 د رپورټر نه رشوت دا ښځه بیا څه وایي نه تا ته چې په ټیوشن سینټر کې یو ټیچر د سوال جواب درخی هغه ټیوشن فیس علی که نه علی
علی علی
نو بیا یو جواب یو کیلو غوښه د دې مخامخ کساب ته خبره نه یې چې یم د خپلې علاقې نواب
یو یو نواب
هو نواب خو نن سبا خراب
نوګرانو په څیرې جامو او سروی جرابو کې خرابو اورېدونکو وسرزو دې کساب ته چې دی دا غوښه ولې ګرانه ورکوي ای کسابه ته دا غوښه ولې ګرانه ورکوې
نو ولې اخلي ما درته ویلو چې راسه ټلیفون مې درکړی و ځه چیرېږه کنه هلکه څه سو هغه دیارلس نمبره چاړه او اتلس نمبره ساتل راچپایه که والله یو څلور کیلو ښه توره کې ما خو دا هم کوي
ته ما نه پېژنې زه رپورټر یم دا ستا خبرې نیغ په نیغه روانې دي دنیا یې اوري
چوټو پر واچوه پټو ومه بوڼېږه پالتو هو ته خو دی خبرې کوې لکه د رښتیا و حکومت کې دی تو ته که جانې زموږ حساب کلیر دی او حساب چې کلیر وي بیا موږ نه د رپورټر پروا لرو نه د ډرایور نه د منسټر او نه د سینیټر نه د نیغ په نیغه پروا لرو او نه د سلنسر نه نرخنامه منو او نه خبرنامه نه مردانه منو او نه زنانه هو دیس از مای پرسنل نرخنامه نیغ په نیغه که غوښه غواړې یو یسه او که نه غواړې یو ډنګر چرګوړی پیدا که او جوړه که یخني وای خاورې زه نیستې چې اختر زه په یخني
او که اوس مجسټریټ او پولیس راغلو نو بیا
اغوی نن بده دی
ولی؟
د دوارو افته او بیا د یو غټ غټ پسه غوښه هغه هم تور او پسته کور ته ورسېدلې ده. د هغوی سترګې پټې دي ځکه خو زموږ چړې پوچې دي. ها وایه څو کیلو غواړې؟
نه 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 مهرباني مهرباني
نه. نو بیا دې دا زما دومره وخت ولې را خراب کړي؟ مهرباني مهرباني الکه وینې څه چې ځینې جوړه کما بریانې
وایي ګورکي نه.
هم دا قصی خی چی پا ملکی ناپرسان کی آغا هم دا کساب پا دکان کی پا لطمار چوک بایندی رشتیا رشتیا خبری کهی نو بریانی خوب در نجوری. نو گرانو او پریشانو او ریدونگو اوز زو خاغلی چاند علی خان هلالی سیب تا ده هلال کمیته ممبر ددن پختنگو چی اختر بکل کمی.
دلی خان هلالی صاحب دا واری به د اختر میاشت کله ووینی؟
په اصل کې لورکه زما چشمې ماتې شوي او اتلس نمبره چشمې دلته شتي نه. نو د یوګنډا نه مې راغوښتي دي چې راورسېږي یو میاشت ووینم او بیا به اعلان وکم.
او که چشمې نه راورسېدې نو بیا؟
هغه د پیښور والا خوشتي کنه هغوی بې ووینی او مونږ به پې امین کو.
نه نو تاسو دا دومره زاړه او ریټایډ خلک ولی اخلي په کمیټې کې چې هغه په سترګو نه ویني؟
نه نو چې دا زاړه په یو کار روزګار ونه لګوي نو بیا په کور په محلو کې خلک ترېنه تنګ شي کنه. بس دغه علال کمیټې پرده ده. میاشت خو ویني نه، بس اسمان ته ګوري. کله کله یو سپینه کونتره ویني بس وای هغه د میاشت هغه د میاشت بس بیا اختر شي کنه.
او د دې نه پسته بیا څه کوي؟
د دې نه پسته یا خو ټوخیږي یا کپیږي یا بیا د بلې میاشتې په انتظار وي. محرم، ربیع الاول، وړوکی اختر، غټ اختر وغیره وغیره. او خو پام کوه چې څوک را خبر نه کړي دا د چشمو او د کونترې مجلس چې بل ځای ونه کړي کنه چې دیاړي مو را خراب نه کړي کنه. پام کوه پام.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم
Mastegam, mastegam, tapmi na ke mastegam, mastegam.